السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان د هند په اته سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیت پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي دي. د برتانیې های کورټ حکم ورکړ چې د دې هیواد له اروپایي ټولنې د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرومرو له پارلمانه رای واخیستل شي. پاکستان د هند پاته سفارتکارانو باندې د جاسوسي او ترګري تور لګولې. د دې هیواد د بارني چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په تورونو کسانو کې شپږ د هندي جاسوسي ادارې را او دوه نور د آی بي کارکونکي دي.
The activities of these operatives of RAW and IB
د هند په سفارت کې د را او د IB د غړو په هلو زلو کې په پا پاکستان کې جاسوسي تخریبي هلې زلې او په بلوچستان، سن او په خاص توګه کراچي کې د ترهګرۍ د کاروایانو ملاتړ شامل وو.
دا واضح نه ده چې اسلام آباد به سمدستي دغه سفارتکاران له هیواده باسي یا به نوې ډیلی بیرته ورغواړي. د پاکستان په کراچي ښار کې د دوو اورګاډو جنگیدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. د پولیسو چارواکي نواز خان مچالې دي ټول چې دا پیښه نن سهار شوې ده.
دی وی د پی خنن سحر ونی به بجی مخه تا راغلی دا او فرید ایکسپریس پلانډ سټیشن باندې ولاړ وو چې زکریا ایکسپریس پر لشات نه راغې او د تسره و جنگی دو. او دارنګ د زکریا ایکسپریس ریل گاډي سره پنځن ته نقصان ورسېدو او د فرید ایکسپریس درې ډبې اوړېدلې دي او لاندې د پټلۍ نه راپري وتې دي.
د 2009 کال د نومبر په دریمه نیټه یعنی هم په نن ورځ په هم دغه ځای دوه اورګاډي جنگیدل چې په کې 13 کسان مړه شوي وو. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړ چې د پاناما استاندو پاړه پر دوی د لګول شو تورونو په لټ کې دي. د اورکلسو نوټسونو جواب د راتلونکي دوشنبه ورځې پورې په عدالت کې جمع کړي. په پاناما استاندو کې ویل شوي چې د نواز شریف په لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بهر ملکونو کې غیر قانوني کمپنیانې لري. نن د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ 5 کسیزه بنچ د پاناما استاندو مقدمه واوریدله چې پکې وزیر اعظم هم د خپل وکیل له لارې عدالت ته خپل جواب وړاندې کړ. اشرف ویلی په بهر ملکونو کې کمپنیانې نه لري او د درې واړو اولادونو له مالی پلوه آزاد او پر دته کې نه کوي. سپریم کورټ د پاناما استادو د پلټون لپاره یو کسیزه کمیشن هم جوړ کړی دی. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د عملیات پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیټو زیاتوي په کندوز کې امریکایي عسکر سیمه له طالبانو په پاکولو په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیې مشورې او مرستې ماموریت په حال کې و چې ورباندې ډزې وسوې. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جان نیکولسن ویلي د نن ورځې د غمجنې پیښې برسېره هم دوی له افغان ملګرو سره د خپل ملت په دفاع کې ټینګ ولاړ دي. د افغانستان د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب بندر په سیمه کې په هوایي حمله کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد نن مظاهره کړې ده. لسیمې د مشال ریډیو خبریال د مظاهره کوونکو په حواله وایي د کندوز ښار په شمال کې د برج قندهار په سیمه کې د تیرې شپې په هوایي عملیاتو کې نږدې 10 ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. د کندوز یو ځایي چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط دا پیښه تایید کړې ده. خو تر اوسه چارواکو رسمن دانه دی ویلي چې حمله دقیقا د چا لخوا وسوه او نه هم د وژل شوو شناخت په اړه معلومات ورکړي دي. د برتانیې های کورټ حکم ورکړ چې د دې هیواد له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرومرو له پارلمانه رای واخیستل شي. نن د ورکسوي د دې فیصلې معنا دا سوه چې اوس به د برتانیې وزیر اعظم په خپل سر د اروپایي ټولنې د تړون 50 ماده نسی فعالولای چې له مخې یو هیواد له ټولنې وځي. حکومتي ویاند ویلي چې دا پریکړه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د زیاته کړه د هیواد وګړو یا د پارلمان د یو قانون له مخې له اروپایي ټولنې د وتلو پر سر د ریفرنډم یا ټول پوښتنې څخه د وبخشید د وټلو په اړه رائے ورکړی وي، خو حکومت هوډ لري چې د دې ریفرندم د نتیجو درناوی وکړي. وزیر اعظم تریزا می ویلي دي چې دا به د مارچ د میاشتې تر پایه 15مه ماده فعال کړي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې په ډرون برید کې د القاعده شبکې هغه لوړ پوړی غړی وژل سوی چې یو وخت له اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. د دفاع وزارت ویاند کاپټن جیف ډیوس ویلي هیدر کرکان د اکتوبر په 11مه نیټه له ادلب سره نږدې ووژل سو. نوموړي زیاته کړه چې هیدر کرکان د غرب پر ضد د حملو د پلان جوړونې اراده لرله. جیف ډیوس زیاته کړه چې هیدر کرمان په شام کې د القاعده یو تجربه کاره او بېخام رسونکی وو او په شام کې د القاعده په بحري وادونو کې د حملو مهم پلان جوړونکی وو. د شام رقاسمه له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هیواد سره په خبرو اترو بوخته ده. د امریکا دفاع وزیر آشتون کارټر ویلي دوی به د رقا د نیولو په اړه له ترکیې سره خبرې روانې ساتي، خو اوس له پلان سره سم د عملیاتو د پیلولو په حال کې دي. پرون خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي کارټر زیاته کړه اراده لري چې هلته له داسې ځواک سره ورسي چې د رقا نیولو صلاحیت لري. نوموړي زیاته کړه چې کوردي جنګیالي ډله وای پی جی به د ځواک برخوي چې کار باید د اسلامي دولت وسوالې ډلې جګړه ماران په خپل پیاوړي مرکز کې محاصره کول او یوازې کول وي. خو تمه ده چې د شار نیولو کار به عرب ځواکونه په خپله کوي چې د امریکایي چارواکو په وینا مقصد یې د نسلي یا توکمیز شخړې مخه نیول دي. کوردي جنګیالیو ته رول ورکول هغه څه دي چې ترکیه ورسره اختلاف لري. امریکا د اسلامي دولت وسوالو پر ضد جګړه کې وای پی جی د یو ټینګ ملګري په سترګه ګوري، خو ترکیه بیا دغه ډله ترګره ګڼي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسی حال سراج صحیح درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپیه اتیا پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپیه دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپیه او په 1.9 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.14 روپیه او یا پیسې او په 1.19 روپیه دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه اتیا پیسې او په 9.10 روپیه لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه لس پیسې او په 23 روپیه دیرش پیسې. یو افغانۍ په روپی شپک 50 پیسې او په 1 روپی 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پوکویټا او پیښور کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 24، بنو کې 9.5 او 24، او کویټا کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وای د اسلام آباد په هند های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارې رو کارکونکو په تخریبي هلو ځلو کې ملوث دي. یو کارپو د بیان په اړه وایي
د پاکستان سره وباسي، پاکستان د هغه سره وباسي. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته په پوډه باندې دا ستاسو ټوسي دي بایک سره ډیمیج کنټرول شي، ځکه چې دا دواړو هیوادونو لپاره ډېره خطرناکه خبره ده.
نن د پانما اسنادو کې سوریدنې په وخت وزیر اعظم نواز شریف پر باندې لګول شوی تورونه رد کړی دي. د تحریک انصاف مشر د نواز شریف د بچو لخوا په عدالت کې جواب په نه جمع کېدو تنقید کړی.
جب احتساب ہو رہا ہے کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟
د قبایلی سیمو پارلیمان غړي وایي د فاټا آئینی حیثیت بدلولو تر څنګ د مالی چارو د سم انتظام لپاره هم کوششونه کوي. په کوټه کې د قیمتي کانو او غمو نمایش شوی.
یو زمرد دی او بل چې یاقوت دی. زمرد چې په انګلیش باندې میرلډم وای، او بل یاقوت چې دی دا روبیم وای. نو دا خلک سړي بيخي زیات خوشي دا چې دی دا صرف دبر راځي، بیا ورسره دلې خلک کټینګ کوي، بیا دا سي غمیان ځنه جوړیږي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
پاکستان وای په اسلام آباد کې د هند های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارو را او د آی بی د اتو کسانو نتورک کار کوي. پاکستان تور لګولې دا کسان جاسوسي کوي چې نه یوازې په پاکستان کې په تخریبي هلو ځلو کې ککړ دي، بلکې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته هم نقصان رسولې. پاکستان وای چې د دوی نگراني له ډېر وخت راځي کېده. دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه دفترونیزي خبرې غونډې په وخت د خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا کړې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د سیارت پورس په خارجه دفتر کې اونې سي خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې د هند په های کمیشن کې د هند استخباراتي ادارې را په شپږو غړو کې کمرشل کونسلر راجیش کمار اگنیهوتری، وړومبی د کمرشل سیکرټر انوراگ سنگ، د ویزې افسر امردیپ سنگ بھٹی شامل دي.
د هند په سفارت کې درا او د ای بی د غړو په هلو ځلو کې په پاکستان کې جاسوسي، تخریبي هلې ځلې او په بلوچستان، سند او په خاص توګه کراچۍ کې د ترهګرۍ کاروایانو ملاتړ شامل وو.
د ذکر ده لدی وړاندې هند د پاکستان د های کمشنر یو افسر ته د هند پر خودو حکم ورکړی وو او د سره سره هند په نوی ډیلی کې د پاکستان د های کمیشن یو افسر نیولو نه پس په سرور نورو افسرانو اعتراض هم کړی وو او دا تورې لګولې وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. د لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې په اوسني حالاتو کې پکار ده چې معاملات ښه کول لپاره یو درېمګړی مداخلت وکړي.
سړی وباسي پاکستان دغه سړی وباسي چې پاکستان چې کوم الزامات لګي هند هغه په جواب کې نور الزامات لګي چې هند الزام لګي پاکستان دغه په جواب کې نور الزامات لګي. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته په پوله باندې دا تاسو توسي دی بای چې سر ډیمیج کنټرول شي، ځکه چې دا دواړو هیوادونو لپاره ډیر خطرناک خبره ده.
د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات د تیرې سمو دی راسي د تاوتریخوالي ښکار دي او دواړه ملکونه په لاین آف کنټرول او په ورکینګ باونډري وخت په وخت د ډسو تبادله هم کوي.
داوا رابعه اکرم خان چې له اسلام آباد تفصیل راکو. د کراچۍ په لانډی سیمه کې د سورلو دوو ریل گاډو جنگیدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او تر 500 پورې ژوبل شوي دي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي. مړی او ژوبل کسان د کراچۍ لویو هسپتالونو ته رسول شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
نن د زیارت پروس سحر وختي د کراچۍ په لانډي قید آباد سیمه کې د دوو سورلو گاډو په جنگیدو کې 19 کسان مړه او تر 500 پورې جوبل شوي دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د کراچۍ اے ڈی اسپتال دی او چارواکي بلال نو پختل نو هغه وي
17 ډیډ باډي آئے 7 مارچري کرنا
دی وی د 19 کسان مړي دا وخت راوړې شوي دي او په دې کې زیاته شمیره د سړو ده او په جوبلو کې زیاته شمیره د ماشومان او زنانو ده. او بل دا چې په جوبلو کې د ځینې حالات مرګ نے دے چیلے قبلی دمڑ شمیرا ترد شلو رسی دیشی د کراچی د پولیس په وینا چی پریت ایکسپریس نومی د سورلو گاڑے کراچی ته رسیدونکې وو او په لانډی سټیشن باندې د سورلو کو زولو لپاره ولاړ وو چې د شاه گاڑی پری زکریا ایکسپریس نومی ریل گاڑے راغې او وجنګیدل. نو موړی په وینا چی د ریل گاڑی ډرایور ته سره بتای لګیدلې وو او د هغه باوجود هم بلاندې لاړو چې لوچې دغه پیخه رامنځته شوه. لمشال ریډیو سره خبرو کې د قید آباد تانی مشر محرر نواز خان اویل
7:30 ہوا ہے فرید ایکسپریس جو ہے لنڈی اسٹیشن سے پہلے رکی ہوئی تھی.
دی وئی دا پی خنن سحر ونی میں بجی مغی تا را غلی دا او فرید ایکسپریس پر لنڈی اسٹیشن ماندی ولاڑ وو چے زکریا ایکسپریس پر لشات نراغ او دا تسر و جنگی دو او دارنگ دا زکریا ایکسپریس ریل گاڑی صرف انجن تا نقصان او رسی دو او دا فرید ایکسپریس درے ڈبئی اوڑی دلی دی او لاندی دا پٹلی نا را پری ہوتی دی. یاد دیوی ہم پدی سیما کی ددی نوڑان دی پکال 2009 ہم کی د نومبر په درې منیټه هم د سورلو دوه ریل گاډي خپلو کې جنگي دلی وو چې پکې 13 کسان مړو او یو شمیر جوبل شوي وو. په دې پیښو باندې د پاکستان ریلوي د پخواني منیجرانو وینا ده چې د پاکستان د ریلوي نظام ډیر زوړ دی، نو ځکه دا قسمه پیښې رامنځته کیږي باید چې دا نظام بیا د سره جوړ کړل شي. په کومه چې په اسلام آباد کې له رسنو سره خبرو کې د ریلوي فاقي وزیر خواجه صادق رفیق اویل چې د دې پلټنې روان دي او هر سبا په ډاګه شي. نوموړي زیاته کړه
فیډرل ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹر آف ریلویز ہیں وہ موقع پہ پہنچ رہے ہیں.
تی وہی دو وفاقی حکومت دا ریلوے انسپیکٹر دے حق مقیلا روان دے اما جنرل منیجر تا ہم ہدایت جاری کری دی اور سی او با ہم مازیگر کراچی تا رسی اور دا غن بزا ہم کراچی تا زان رسا ہوں اور دا ہر سا کتو روس تو با جاج اغسطل کی گی اور دا غن معلومات با ٹولو تا پڑاگا کولیشی اور چی زوک ہم پا دے پیغا کی گکڑ وی اور دا دی زیموار وی حقا با دا قانون اور سزانا نبچ کی گی
سزا سے اور قانون کا سامنا کرنے سے نہیں بچیں گے.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین دا ریل گاڑو پا جنگی دو باندی دا خفگان سرگندونه کړی دا او د ریلوی وفاقی وزیر خواجه صاد رفیق په یو بیان کې ویلی چې په دغه پیښه کې د مړو شو کورونو تبا 15 لکه او جبل تبا 15 لکه روپۍ ورکولې شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په کراچۍ کې د ریل گاډو د حادثې په اړه تاسو معلومات اوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې پر هغه لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په اسنادو کې د ذکر شو آف شور کمپنو فلیټونو او نور جایدادونو مالک نه دي. د پانما اسنادو کې سوریدونه کې نن د وزیر اعظم لخوا جواب په سپریم کورټ کې جمع کړل شو خو د هغه بچو په عدالت کې جواب جمع نه کړ. بل پلو سپریم کورټ د یو کمیشن جوړولو اعلان هم وکړ چې د پانما اسنادو معاملې تحقیقات به کوي. نور تفصیل فت انجم را کوي.
نن په سپریم کورټ کې د پانام اسنادو معاملې په اړه درخواستونه اوریدنه وشوه. اوریدنې پر وخت د وزیر اعظم وکیل عدالت کې د نواز شریف لخوا جواب جمع کړو. په جواب کې ویل شوي دي چې هغه بهر ملک کې د فلیټس او نور یاد شوو جائیداد مالک نه دی. د وزیر اعظم لخوا دا هم وویل شو چې وزیر اعظم د آف شور کمپنو مالک هم نه دی او دې سره سره په باقاعده توګه د قانون مطابق ټول ټیکسونه ادا کړي دي. جوابي اسنادو کې ویل شوي دي چې د کال 2014 ګوشوارو کې ټولې حساسې خودلې شوې دي او د نواز شریف بچي د هغه په پالنه کې هم نه دي ځکه چې هغوی لوی دي. نو د پاکستان دا عین شک دشپیتم او درشپیتم دلان دے اغا نااہل نشی گرزولے کی دے. خود وزیر اعظم دا بچو لخوا پا عدالت کے پا جواب نا جمع کولو سپریم کورٹ خفگان کارا کڑے. سپریم کورٹ دا گل ورزی پوری دا وزیر اعظم بچو نا جواب غختے. سپریم کورٹ نا باہر مطبوعات سر پا خبرو کی دے تحریک انصاف گند مشر عمران خان ویل
سات مہینے سے
ام یا شوشوی چی دا پاناما پا آڑا خبری روانی دی او حکومت اس ہم دا عدالت نا نور وقت واری. عدالت دوی تا ویلی ہو چی نن دی دا نواز شریف دا بچو جواب جمع کری. خود نواز شریف جواب راغلو او دا بچو نہ اصل مسئلہ خو د بچو دا او بلتا چې نو شریف پخپل په پارلیمان کې ویلی وو چې زه احتساب لپاره تیار یم. نن ولی جواب نه ورکوي.
جب احتساب ہو رہا ہے کیوں نہیں جواب دے رہے.
بل خوا د حکومتی گنگڑی او د دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف مطبوعات تو ویل چې د عدالتونو احترام کول ضروری دي. موږ په سپریم کورٹ پورا باور لرو. فریقین ته هم په عدالتی کاروایانو باور کول پکار دي.
یہ بڑی خوشائن بات ہے.
دا ډیره د خوشحالی خبره ده او دا ډیره بهتره وی چې ملک څومره زر وی د دې انتشار ماحول نه اوسي او دا ماحول د قستا د دې باوجود جوړ کړی شوی چې موږ خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړی دی. موږ د ټولو سترې د انصاف او عین په اداره مکمل باور ساتو. زما په خیال د دې نه پس فریقینو ته هم صرف او صرف پدی اداره اعتماد کول پکار دی.
کاروائی پہ اعتماد کرنا چاہیے.
د سپریم کورٹ لارجر بینچ د پاناما اسنادو پلټن لپاره د سپریم کورٹ په جج مشتمل د کمیشن جوړولو اعلان هم وکړو. یاد دي چې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، عوامی مسلم لیگ او جمهوری وطن ګوند د پاناما اسنادو پلټن لپاره په سپریم کورٹ کې آئینی درخواستونه جمع کړي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي د فاټا آئینی حیثیت بدلولو سره سره دا کوشش هم کوي چې څنګه به د دغو سیمو مالی چارې سنبالېږي. دی وایي که په فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې له وړاندې نه دغې صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالي مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجوړ نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سي اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سینیټر هدایت الله وایي د قبایلی سیمو د کامی اسمبلی غړو د تیر کال په ستمبر کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل په اسمبلی کې وړاندې کړی وو او غواړي چې دغه زر تر زره د آئین برخه وګرځول شي. د واټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پختونخوا سره د شاملې دوه وروسته باندې اوازې د یو لوی صوبه جوړ شي، بلکې ورسره به دغه صوبه زیات مالی وسایل هم ترلاسه کړي.
موږ په NFC کې 80% حق جوړیږي، نو موږ 80% حق چې موږ ته پوره ملو شي نو تقریبا د دې نه جوړیږي 300 عرب روپۍ. که موږ د کی پیکې سره زم شو نو د کی پیکې لپاره موږ بوج نه یو، موږ کی پیکې ته پوره یو ګیټ وی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپا پورې. بل خبره ده چې بیا به زموږ سټیټس چې زموږ حیثیت چې دی هغه به دویمه غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پیکې نه وي نو صدر به د پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پختونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پر دې هم خبرې کوي چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولی شي.
موږ تنتا 1500 عرب نه زیاته ونډه غوښتې ده چې تاسو موږ ته د قبایلي سیمې د ریهبیلیټیشن دوباره بادای لپاره دا موږ ته راکړي، او بیا چې دی نو موږ په انکشي واک کې هم موږ یو مطالبه کړې وه او هغه 3% ریفارم په دې مسوده کې راوستې ده. زمون غوښتنه ده چې دا تاسو موږ ته 6% ته ورسوئ، او بله دا هم زمون غوښتنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې موږ ته په کیبینټ کې مخصوص کوټا په وزارتونو کې قبایلي سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورټ کې دا خبره واضح شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کے پی سره یو ځای کول غواړي، نو یقینا چې بیا د اکی په NFC اوارد کې کومې پیسې دي، یعنی 3% د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاوېږي، نو هغه به تقریبا د 100 کالو لپاره دې ته ملاوېږي چې هغه تقریبا 900 بلین روپۍ جوړېږي. نو دغه پیسې چې دي اٹومیټیکلی چې دا د NFC اوارد کې فاټا ته ملاوېږي، نو هغه به اٹومیټیکلی د کے پی ویسه شي او کے پی ته به راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دې بیا د صوبې تسره کېدی شي، او دا لا اوسه پورې چې کوم دی نو په دې باندې نغر روان دي، ډیلیبریشن روان دي.
د فاټا د پارلمان غړي د اهم وای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو سره سره د دغه سیمو په مالی مسلو او د دې په حل هم خبرې وکړي.
دا و فرخند اسد. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وای د نړیوال شهرت لرونکي افغان میرمن شربت کولا د تور زیړی ناروغه دا له زندانه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماښام په پېښور کې د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې دای د خوشی کولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم ته هم یو خط لیکل دی. افغان سفیر وای
په جګه سطحه باندې مونږ ته هغه اطمینان چې وغه راکړل شوی و، وزیر داخله هم اطمینان راکړی و، همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و، مګر خوشی نه ونکې وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف، هغه ستاسو ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړه سوی ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول، یو څوک چې اصلا د خپل کور نه وتلی، همیشه داخل د کور کې وي، یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده، زما په اند باندې او د اکثر خلکو په اند باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې
نو دا به درته ویم چې همدا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق او یو کوټه دې ته آماده ده. خواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي، هغه ټیسټونه مستونه به موشي. نو د یو طرفه چې تر څو انشاءالله دا د محکمې
سفارتي کټه باندې څه په کار دي د دغې لپاره یا تاسو څه منډه کړل وایي؟
نو دا چې چودري نثار خپل په عام شکل باندې په دې خبرې وکړې دا بس موږ د سفارتي منډې والې ځلې وي، دا داسې نه وي چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي، او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان، نو هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاصه کی ټوله دي کی.
د افغان کډوالې شربت ګلې په اړه افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال خبرې کولې.
دا مشال ریڈیو دا.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې 13 ورځې د قیمتي غمو او کانو یو نندارتون جوړ شوو. په نندارتون کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو برخو نه د ګرانې بیې کانې او غمی کې خودل شوو. د ایوب ترین په رپورت کې تفصیل اورو.
د قیمتي ډبرو او غمیانو درې ورځنی نندارتون په کوټه کې و پایته رسیدلی دی. و نندارتون ته د افغانستان، خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو هیوادو څخه بېپاریان راغلي وو او قیمتي غمیانې په نندارتون کې شوو. په دې اړه یو پلورونکي خیر محمد راته وویل چې د خلکو دلچسپي د لیدو وړ ده.
یو زمرد او بل چې دی یاقوت دی. زمرد ته چې په انګلیش باندې ایمرالډم وایي او بل یاقوت ته چې دی دا روبیم وایي. نو دا خلک چې دي بېخي زیاتې خوښوي. دا چې دی دا صرف ډبرې راځي، بیا وروسته دلې خلک کټینګ کوي، بیا داسې غمیان ځینې جوړي. دا اول دا صرف ډبري د دې څخه بیا کټینګ مټینګ وسی، بیا دا رقم ډبر ځین جوړیږي، بیا دا سیده کم په لاکټ کې لګی، څوک په ګوتمی کې لګی، څوک فرش دی لګی. نو دا خلک سي او دا سي په دې کې ډیر قیمتي قیمتي دغه راوځي. دا یو دغه سي تقریبا دا یو 2 لک روپی باندې دا یو نه ګوتمی ودغی. دغه رقم دا دغه ګوتمی راوخه دا سي بیا کم سي په دې باندې کم ډایمنډ څو ساتو سره لګی. نو دا سي دا لږ نور جات سي مثال دا رنگ ور وراوي یا مردانه سي دا ډیر دغه دا ډیر په کوټ کې خو ډیر کم دی. نو دغه کم مخصوص ګراکان دي چې هغه دا شاند قیمتي شناخي خاص توګه د ډبرې سي او په دې کې به چې موتلي به دا ډایمنډ زم ډیر خوشي.
په نندارتون کې د خلکو بیا په خاص توګه د زنانو دلچسپي هم د لیدو وړ و. په دې ترڅ کې یو ځوان سید جان کاکړ زیاته کړه
دا غو د بار ډبرې راوړې دي. نو د ډبرو د غمیانو سیمه سونه اندازه ولا غواله اندازه دا د 15000 ستا غمیان کدا سړی سومره شو کې کم د کم غمی ډیماند دی وی هغه دلته ملاوي او په ډیر کم قیمت بازار سی کم ریټونه دی. ما خپل د دې غمیان شوق دی او زه په لاس کوم. د اکثره خلک په دې باندې یقین وای وای زه سی پلانې غمی واغوندم د ازما قسمت بدلیږي. نو زموږ خلک په دې وا جمع د غمیان ډیر اغوند
او دغه درې ورځنی نندارتون ته راغلو ډیری خلکو د دې خبرې پخلی وکړي چې دغه ډول نندارتونونه دي د سوبې په نور برخو کې هم جوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په کیرغستان کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د وزیر اعظمانو په غونډه کې یو ځل بیا د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو ګواښونو په وړاندې له افغانستان سره همکاري وکړي. دا غونډه نن د کیرغستان په پلازمینه بشکک کې پیل شوه. فریبا ظاهر د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د ښاغلي عبدالله د وینا د جزئیاتو په اړه پوښتلی دي.
اجرائیه رئیس نن د شانګهای د همکاری سازمان د لومړي وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. وینا یې پر اقتصادي او امنیتي برخو متمرکزه وه. په امنیت کې هغه د طالبانو سره د روغې جوړې او په دې برخه کې د پاکستان همکاري ته اشاره درلوده. ده وویل چې لا هم هغه تلاشونه چې موږ پیل کړي وه د پاکستان او طالبانو په برخو کې نتیجه نه ده ورکړې او لا هم وسلوال ګروپونه او تروریستي ډلې چې له افغانستانه د باندې تمویلیږي په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژلو ته دوام ورکوي او تروریستان لا هم شته. همداراز هغه یادونه وکړه چې داعش د افغانستان تر څنګ د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او اړتیا ده چې د شانګهای سازمان غړي هیوادونه د دغې پدیدې پر ضد همکاري زیاتې کړي. په اقتصادي برخو کې هم هغه اشاره درلوده چې افغانستان د ترانزیت او تجارت په برخو کې ښه جغرافیه لري او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه دي له دغه جغرافیې څخه ګټه پورته کړي. د ویل چې افغان حکومت هم فعالیت کړی دی او د تیرو 2 کلونو د فعالیت نتیجه یې د چابهار بندر هوکړه لیک، د کاسا زر پروژې د کار پیل او همداراز د ریکا د کانفرنس جوړېدنه وه. نوموړي همداراز په خپله وینا کې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ته اشاره وکړه. د یو ځل بیا یادونه وکړه چې افغانستان د بشپړ غړیتوب هیله لري او له ټولو غړو هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له دایې په دې برخه کې ملاتړ وکړي.
بله فیصل صاحب، ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره وګوري، نو تر اوسه آیا د چا سره کتلی دي او که یې کتلی پر کومو ځانګړو مسایلو باندې دوی بحث کړی او خبرې کړي دي؟
اجرائیه رئیس نن د قزاقستان له لومړي وزیر، د ازبکستان د لومړي وزیر لمرستیال او د ایران د بهرنی چارو د وزیر لمرسیال سره دوه اړخیز ناستې درلودلې او پلان دی چې تر راتلونکو څو شېبو پورې د روسیې لومړي وزیر سره هم دوه اړخیز ملاقات ولري. په دغو ټولو ناستو کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو باندې بحث شوی. تمرکز د بحثونو همدغه دوه موضوع ګڼې وې، ولې په ټوله کې د تروریزم سره مبارزه او د نشه یي توکو د کښت استعمال او قاچاق پر ضد د فعالیتونو همکاري زیاتوالی د بحث عمده محورونه وه.
د اجرائیه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره تاسو مرکه اوریدله چې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د وزیر اعظمانو په غونډه کې د عبدالله عبدالله د خبرو تفصیل راکو. د ماسپخین د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو واره بیا له عبدالله کاکړه ورو.
پاکستان د هند په تاسو سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې د دې هوا د بارني چار وزارت ویان نه زکریا هنن په اونې ځ خبري غونډې کې د خبره وکړه. د پاکستان په کراچي شهر کې د دوو اورګاډو جنګېدو په پیښه کې نن لس کسان وژل شوي او 50 چپیان دي. د پولیسو چارواکي نواز خان مچاله دي تور چې نن سهار د پیښه سره ده. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړ چې د پانما استاد پاړه دي د راتلونکي دوشنبه تر ورځې پورې په عدالت کې خپل ځواب جمع کړي. په پانما سند کې ویل شوی چې د نواز شریف لور مریم نواز، حسین نواز او حسن نواز په بار مسکونه کې غیر قانوني کمپاینې لري. خدوی درې د درې واړه د خبره کړدوي. نیټو وای د افغانستان په شمال کې د عملیات پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نفر ګاندي. د نیټو په وینا په کندوز کې امریکایي عسکر د سیمه د طالبانو په کور پلټ کې د افغان ځواکونو د تربیت مشورې مرسته ماموریت مهال کې چوباندي داسې وشوي. تازه خبر دا چې د افغانستان ملي امنیت څلکار وایي د شربت کولی خلاصون د افغان حکومت لپاره لوی خبره ده او پاکستان په دې اړه باید د افغان ملت په احساساتو ځان وکړي. د افغانستان ملي امنیت مطبوعاتو څنګه په یو بیان کې ویلي چې محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د پاکستان د سفیر ښاغلي سید ابراهیم حسین سره ولیدل چې د شربت کولی د خلاصون په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب د بندر په سیمه کې په وایي هوایي حمله کې لسی وګړو د مرګ ژوبلې پر ضد نن مظاهره کړې ده. د برتانیې های کورټ حکم ورکړ چې د دې هېواد له اروپایي ټولنې د وتلو د پروسې شروع کولو په اړه باید هرومرو په پارلمان کې رای واچول شي. دا فیصله نن وکړل شوه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې په ډرون بیت کې د القاعده شبکې هغه لوړ غړي وشل شوي چې یو وخت کې د اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې درلودلې. د شام رقاسمه له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هېواد سره په خبرو اترو بوخت ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنې کړې ده.
جنگ رسمان په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کومه چې د هیواد د جهازونو د ماتولو صنعتي مرکز دی، دلته تیر ورځ د راپېښ شوي حادثې نه دا خبرې رامخې ته شوې چې دې کې چرته نه چرته د بې احتیاطۍ او بې غورۍ نه کار اخیستل شوی دی. ادارې وایي چې پېښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالی شوی نه وو او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو چې د سې له وجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت د تیلو له وجې اور زیات شو او دمکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي لپاره هیڅ سہولتونه نه وو. اسلو وجه چې تر ماسپخینه پورې امدادي کاروایانې د ځنډ ښکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 43 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپېته زخمیان راوړل شوي چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک ښودلې شي. د ادارې په وینا چې د رڼا سره بندوبست نه کېدو له وجې امدادي کاروایانې د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. ادارې اخره کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی انتظام نشتوالی د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلي ده. وزیر اعظم او وزیر دا حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار، بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیارو مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیره ورځ پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدور حاصل دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د څو میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. تېرو څو میاشتو کې د دواړو هېوادونو ولسته
ترمنځ تاوتریخواله هم زیات شوه او په خصوصي توګه تر هغه پیخو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوه او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونه لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوه وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوال اداري یونت سیار د سفر وزارت سره رابطه کول ورستو د افغان کډوالو مدن اور وغځوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وزندول شو ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وي او د ستنېدو په مرحله کې مشکل راتلی شي. اداري وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سمه ده او چې څنګه تیرو څو میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی په کار وچې دیش 15 کالو قربتوب لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتې نورې مضبوطې شوې وي خو الټه په هغې منفي اثرات پرېوتل. اداري خره کې وایي چې دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولې رښتا وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په کشمیر کې د هندي او سرتېرو پر مرکز تر وسلوال برید پس د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچنو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو فیصلې له امله به دغه کډوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ شي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل په ورځ ویلي چې لویې حملې کړې. بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نهې په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد ترې انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي تېره اونۍ هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړې چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانیې په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي. بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسېدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په موصل کې د اسلامي دولت په لاس د سپر یا شیل په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې وای. د خار صورتحال ورته د خطر زنګ دی. هلته عراقي او سرتیرو د خار لوري ته پرمختګ ته دوام ورکړی دی خو د بشري حقوقو ادارې وای د عملیاتو له کبله په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او ځینو قبایلي جنگیالو له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور ځینې سړي او هلکان هم وژلي دي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراقي ښار موصل کې د اسلامي دولت ډلې له لوري د سپر یا شیلډ په توګه د خلکو کارولو غندنه کړې. د امنیت شورا د چهارشنبې پر ماښام تر تړلو دروازو شاته په غونډه کې پر ټولو خواوو ټینګار وکړ چې د ولسي وګړو له زیانمنولو دې ډډه وکړي. دا غونډه تر هغې وروسته وشوه چې د سه شنبې یا نهې پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او بشري مرستو چارواکو د موصل په اړه معلومات ورکړل. د امنیت شورا سینیګالي ډیپلوماټ وویل دا رپورټونه چې اسلامي دولت ډله په زرګونه ولسی وګړي د انساني سپر یا شیلډ په توګه کاروي، شورا ته یو ډول خبرداري او د خطر زنګ دی. عراقي ځانګړو ځواکونو دوه اونۍ مخکې پر موسل برید وکړ او د چهارشنبه پر ورځ د ښار ختیځو برخو تر نیولو وروسته هلته خپل ځواک پراخه کړ. عراقي چارواکي وایي په موسل کې د اسلامي دولت ډلې اته وسلوال وژلي او د ښار سلګونه اوسیدونکي محفوظو ځایونو ته تللي دي. په موسل کې ډیری داسې خلک لیدل شوي چې ګیره یې کلوله، ځکه چې د اسلامي دولت تر واک لاندې یې په زور ورباندې ګیرې پرېښې وې. د ترهګرۍ ضد ځواکونو مشر جنرال عبدالغني الاسدي وایي په ځینو سیمو کې یې ګرز بندیز لګولی دی. هلته د موسل په جنوب کې هم عراقي سرتېري په ورو ورو پرمختګ کوي او دا مهال له ښاره 1.5 کیلومتره لرې دي، خو عراقي پولیس وایي د حمام العلیل په سیمه کې یې له اسلامي دولت ډلې څخه 4 کلي خلاص کړي او تر خپل کنټرول لاندې یې راوستي دي. اسلامي دولت ډلې په 2014 زیږیز کال کې موسل ښار نیولی و او د همهغه کال په جون کې یې اسلامي خلافت هم اعلان کړی و. د ناروې کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې په موسل کې بند پاتې شاوخوا 1 میلیون وګړي له زخت خطر سره مخامخ دي. دا اداره وایي چې د اکتوبر پر 18 د عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 18,000 عراقیان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي د عملیاتو برخوال قبایلي سنی جنګیالیو په نویو نیول شویو سیمو کې ځینې سړي او هلکان په دې تور وژلي دي چې ورباندې د اسلامي دولت ډلې غړیتوب شک وو.
پامیر ساحل نتاسو معلومات اوریدل. د امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه د هغه هیواد د وګړو د بې ځای کېدو موضوع راخستل شوی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 ولسی وګړي وژل شوي دي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان د تیر کال د جګړو له کبله وارد مخه څه د پاسه 1 میلیون ولسی وګړي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سګ بیا هم د جګړو له لاسه خپلو مینو او کورونو پرېښودو ته د اړ کېدونکو عامو افغانانو شمیر ښایي شاوخوا 1 میلیون ته ورسي. له دوی څخه ډیری بیا هغه هم دي چې د غربت او وچکالۍ په څیر ستونزو کډوالۍ ته مجبور کړي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او ایران کې له میشتو افغان کډوالو غوښتل کېږي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. پر دې سربیره افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه لپاره تللي افغانان بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د لیکنې تر مخه د دغه موافقې په ترڅ کې ښایي شاوخوا 1 لک افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شي. په لیکنه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویاند نادر فرهاد په حواله ویل شوي د افغانستان په څیر هیواد چې د تیرو 1.5 کلونو جګړو ځپلی دی ورته د دومره 1.5 میلیون کډوالو د ستنېدا خبرې تر فشار لاندې راوستې دي. د نوموړي په خبره دغه ستنېدونکي کډوال خوړو او کمپلو نیولې تر د کار روزګار او روغتیايي اسانتیاو پورې هر څه ته اړتیا لري. نادر فرهاد خبرداري ورکړی چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې له افغان حکومت سره د دې کډوالو د پرځای کولو په چارو کې مرستې ونه کړي د کډوالو دا مسأله به په یو بشري بحران بدل شي. لیکنه کاږي له هغه وخت راهیسې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له منځه یووړ، افغانان دا مهال په خپل هیواد کې د تروریزم او نامنۍ د بدترینو پیښو شاهدان دي. ملګرو ملتونو 13 جولای میاشت په خپل یو رپورټ کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 ولسی وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې د ولسی تلفاتو د ثبت چارې پیل کړي چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو شمیرې ښیي په دغو جګړو کې د عامو افغانانو د وژنې پیښې په بېساري توګه زیاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې نوي زیږیدونکو ماشومانو ته د مور د شودو نه ورکولو له وجې دغه هیواد 40% ماشومان د ناروغو ښکار دي. نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د هغو ماشومانو د ناروغۍ موضوع راخستې ده چې د میندو په شودو پایي. راپور کې راغلي چې د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د وو بچو مور محبري خپل 2 کلن زوی ګلمیر پغې کړي، خو هغه د ولګې نه جاړي. محبري د دې راپور لیکونکي خبریال ته د ګلمیر د جړا د سبب په اړه وایي، دی وګې دی او زما نور بچي هم ډیر کمزوري دي، ځکه چې کېدای شي زما شوده ښه او ډیر نه دي. راپور دی ته وی چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمیر میندې خپلو نوي زیږیدلي ماشومانو ته یا خو چای ورکوي او یا اوچ شوده، چې دغه هیواد د سلور سلویخت فیصدي ماشومانو د کمزوري صحت لویه وجه ده. مهپري خبریال ته زیاتوي چې د دوی په بلوچي کلتور کې نوي زیږیدونکو ماشومانو ته په ورځ کې دوه ځله ټکیدلي میده بوټي د خوراک په توګه ورکوي، چې ورته بلوچۍ کې باټري وایي. خو مهپري وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته د خپلې سینې شوده هم ورکوي او دوه ځله په ورځ کې چای هم ورکوي. چې د اجانس په خبره د صحت د نړیوالې ادارې د معیار مطابق کم خوراک دی. د اجانس په خبره د پاکستان په نورو برخو کې هم ماشومانو ته میندې خپل شوده نه ورکوي، بلکې یا کوچ ورکوي او یا په چینو کې ورته شات ګډوي. خو مهپري وایي چې زه ټوله ورځ د کور په کارونو کې دومره مصروفه یم چې راته وخت نه ملاویږي چې ګلمیر ته د سینې شوده ورکړم، او زیاتوي چې د دې په اند روایتي خوراک د ماشومانو لپاره ډیر ښه وي. د بلوچستان په مانجوشوري سیمه کې د بی پولي ډاکټرانو په مرسته جوړ روغتون کې د دوه کلن ګلمیر چې کله وزن وکړل شو نو هغه صرف 5 کیلو وزن درلودو، چې د صحت د نړیوال معیار مطابق د یو نوي پیدا شوي ماشوم لپاره د نیمې نه هم کم وزن دی. او که دا ډول ماشومانو وزن په پام کې ونه ساتل شي نو د دې له وجې دوی ته د مستقلو ناروغو خطر راپېښېدای شي. خو د اجانس په خبره دا ستونزه یوازې په بلوچستان کې نه ده، بلکې د پاکستان په سلور واړو صوبو کې نوي پیدا شوي ماشومان د کم خوراک له وجې د کمزوري صحت ښکار دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې ویلي په پاکستان کې تر ټولو زیات په پیښور ښار کې آلودګي ده. د ماحولیاتي چارو پوهان بیا وایي په پیښور کې نه یوازې له کوره بهر آلودګي ده، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له امله د لوګي پیدا کېدو له وجې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه کیږي. تفصیل لانی ساجمل په رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په غزيات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي، چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا 6 ګڼې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد رپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي، بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښوي.
کوم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستری لچ کوم دا لګیر خراخي جنو دا ډیر زیات دا ان سیف دی. ای پی ای هغه باندې چې کوم دی هغه نه کوي نفاس نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی فینانس وتا سه سونم بیماری اني دي او دا د سینې او دا کولې بیماری سی دا شوی.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکاره شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2.5 ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي، چې د گاډو لوګي د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیاتي چارو او په پیښور کې د موسمیاتو ادارې مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځینې کورنۍ د خراب اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تیروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
موږ هم ډېر کارونه داسې کول غواړو چې کوم دی دا الګي موږ نور هم کمول شو. خو وګورې کوم هغه ټول د میرونو ته یا د نور چې کوم سبزیانو ته یا بوټو ته کوم اوبه ورکوي نو هغه کې لیډ پارټیکل او داسې نو پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک. خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سنبیا رښتیا چې په خور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیات ده. راتلونکي لس کالو کې 15 کالو کې په خور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بوت دو یم چې جوړېدو والے دی چې دوی کې به اګریکلچر یا گرینری چې څومره دا چې ختم شي نو په خور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدی شي. نو ګورنمنټ سره داسې الټرنیټ دین نه و چې کوم ځای کې هاوسنګ سکیم جوړېدی شو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د ماحولیاتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډیره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو لمغه صوبې ګورنمنټ د دې میټري سونامي کې کوم شروع کړی دا د انوایرنمنت لپاره ټول غټه خبره دی او دا انیشیټیو لمغه سیم څه وغيرهشته دي نو پولوشن ختم دور لپاره خدا ټول نغه خبر دومره زیات جنگلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل چې دینه مخکې چا پکې یو بوټی نه لګولې او اوس پکې ډېر زیات بوټي لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د الودګې له وجې مړه کیږي. داوا انیسا اجمل د مومندو په غریز سیمو کې د غیر تربیت یافته یا اتای ډاکټرانو لوجه ولسله مشکلات سره مخامخ دي. د مومندو اته تحصیلونه دی او په سیمه کې د اتای ډاکټرانو شمیر اندلانه دی معلوم خو ولس د اتای ډاکټرانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي. شانواز ترګزی له معلوماتو سره.
ولس وای چې په سرکاري روغتونونو کې سرکاري ډاکټران نه وي نو همدا وجه ده چې د اتای ډاکټرانو شمیر په زیاتېدو دی. د لکړ اوسیدونکو ګلشاه صاحب وای چې حکومتي چارواکو ته بیا به وینا کړې ده چې دغه شان ډاکټرانو ضد کاروایی وکړي.
په پېښور کې چې تر ډاکټر ته یا پښتور کې یو کال ډیپټي و کې بیا راشي هلته دکانونه کولاو کې خلکو ته دوایانې تجویز کوي خلکو ولستنی ور کوي ډراپونه ورته خېږي او د دین علاوه زمونږ په ایجنسۍ کې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغه کې د دوایانې
د امبار وسیدون کې احمد یار خان وای چې دغه سیمه کې دوه سرکاري روغتونونه شته دي خو ډاکټران ورته ناراضي.
د خزانې چې کوم هسپتال دی د هر چې کوم هسپتال دی په دغه کې ډاکټران نشته. زمونږ مریض یا د باجوړ وسم نه کېږي چې وسم گزارې والے کېږي بیا پېښور ته دی دغه غټو هسپتالونو دی وروړو.
او ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد وای چې هغوی به د اتایی ډاکټرانو ضد کاروایی کوي.
اوس مونږ له ارهاد کې راغلي دي تقریبا یو 12 ډاکټران مونږ را کړی دي. هغه مونږ په بلچو غازی کور اټو خیل کشمیر کور اټاچ ور یوسف خیل حت کور ایکغون لغم غونډه کم کم دی ته دا رسیدي شو د 12 ډاکټران دا مونږ رسول. نو مونږ دا امپروومنټ کوشش کوو چې ایجنسی سونه امپروو کړو. نو ډاکټران راځي د دې نه چې کوم ځای نه پاتې دي دا به انشاءالله هغې ته دیږو.
دا محمد ایجنسی اته تحصیلونه دي او په سیمه کې د اتایی ډاکټرانو شمیر لا هم نه دی معلوم خو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پوهنه چې په هر تحصیل کې لږ زیات څلوېخ پورې داسې ډاکټران موجود دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو نوموړي سندرغاړي خیال محمد د خدماتو ستاینې لپاره درې ورځنی امن میله په پېښور کې پای ته رسیدلې ده. په دغه دستوره کې خیال محمد ته د افغانستان د ولسمشر لخوا د هیواد قومي ایوارډ هم ورکړل شو. نور حال له پېښوره سیلاب مسعود راکوي.
نن دریم ورځ دا چې د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور په نشتر حال کښې د پاک افغان جرنلیسټ له طرفه د لرې برې پښتونخوا و تلیم نلی سندرغاړي خیال محمد د خدماتو په بدل کښې د امن دستورا په لوی درنښت سره ولمنځله شوه. په دغې موقع مشال ریجو د غونډې ستر مشر په پېښور کښې د افغان کونسلیټ کونسلر جنرل ښاغلی ډاکټر عبدالله وحید پویانه پښتنه وکړه چې د پاک افغان جرنلیسټ پیس فورم له طرفه د وتلي سندرغاړي خیال محمد او د امن په نوم دغې غونډې لمنځل ته دوی په څه نظر کسي نوموړي څه ځواب وکړه. وار وای ځنه
استاد خیال اونۍ دلته په پېښور کې لمنځل په دې معنا چې پښتنو خپلې موسیقۍ ته خپل ادب ته خپل فرهنګ ته درناوی کوي. دغه اوس چې موږ او تاسو ولاړ یو دلته په افغانستان کې په ګوټ ګوټ کې په پکتیا په خوست په کابل په قندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې د ده اونۍ لمانځل کېږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې پښتانه دي استاد خیال لمانځي. استاد خیال یو ځانګړی سبک دی د موسیقي او استاد خیال د هغه سترو پښتو شاعرانو شعرونه په ډېره خوږه او په ډېره ښایسته ژبه بیان کړي دي.
آیا په دغې رنګ هلې ځلې به د پاکستان افغانستان حکومتونو او ولسونو دپاره د نیکمرغۍ زیری وګرځېږي؟
فرهنګي هڅې تر سیاسي هڅې ډېرې پیاوړې وي ځکه دا د دواړو ورونو تر منځه دا پیوند نور هم پیاوړی کوي. زه د دغه سولې د هڅو نه سخت حمایت کوم او د دغه پاکستان او افغانستان ژورنالیستانو تر منځ چې کومه رابطه جوړه شوې ده او دوی هلې ځلې کوي او تګ و راتک کوي دا زه ستایمه. او دغه غونډه هم د روابطو باندې ډېر عمیق تاثیر لري. دا تاسو ګورئ چې زه د افغانستان نمایندګي کوم په دې غونډه کې. دغه روابط انشاءالله چې تحکیم پیدا کوي استحکام پیدا کوي.
متارم مہربانی و کہ داہ رات ورشا چ دلو افغانستان دستر پنڈولی کابل نا دی اسلامی جمہوریہ افغانستان لوی رئیس اشرف غنی دے امن دے دغه غونډه په مکه وتلی سندرغاړي شال محمد تا کوم میډل او سرنګ پیغام را لې ژلای دای
جلالت ما رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی استاد خیال ته د اساسي قانون د څلور شپږم ماده په اساس باندې د میر بچا خان میډال را لېګل دی چې دا یو ډیر ستر میډال دی او همدغه راز دوی په خپل پیغام کې په خپل فرمان کې لیکلی دی چې استاد خیال د پښتو ژبې ستر موسیقیدان دی او پښتو ته ډیر خدمتونه کړی دي پښتو ژبې ته مونږ د خدمتونه ستایو او د ته د طولانی عمر د خدای پاک نه غواړو
دا د یادوي چې په دغه موکې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دغه غونډه کې د مشر ملما په حیثیت برخه واخستا او د امن په نوم دغه حل زلې وستایلې سیلاب مسعود مشال ریډیو پېښور
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو په ټولنه کې د ځینو ناوړه دودونو خلاف د مبارزې اعلان کړی. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو وویل چې دوی به په یاد ولایت کې په راتلونکو څو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ناسم دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د یاد غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال خانوري عادل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د خوست سلګونه مدني فعالان چې قومي مخور او دیني عالمان هم پکې دي په دې مبارزه کې ملګري دي.
موږ په خوست کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د جهاد یا مبارزې اعلان وکړ. په لومړي قدم کې غواړي لږ تر لږه یو یا دوه رواجونو څخه تر راتلونکو څو میاشتو پورې خوست ولایت پاک اعلان کړو. په خوست ولایت کې موږ سره ډېری دیني علما او قومي مشرانو په دې مبارزه کې سره ګډون کړی دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ناسم دودونو کې کومې موضوعګانې مهمې بولي وایي.
په بدو کې د نجونو ورکول، په ماشومتوب کوژده، د کونډو اجباري ودونه، دې ته ورته نور هغه مثالونه چې دا مهال په افغاني او پښتني جامعه کې شته دي.
د خوست وطن مدني فعاله فیروزه په یاد ولایت کې د ښځو د ژوندانه اړوند ځینې ناسم دودونه داسې یادوي.
ځینې سیمو کې لري پرتو سیمو کې چې دي مشرانو په پریکړه باندې ښځې په بدو کې ورکول کیږي، یا کله چې ودیږي نو د دوی نه پښتنه نه کیږي چې دا کورنۍ دا کس چې چاته ورکول کیږي دا تا د پرس مناسبه ده او کنه ده، یا په جګل ولور باندې ورکول او کله چې هغه ودیږي هغه نور څه دی په کور کې د نورو تاوتریخوالو سره مخ کیږي چې په تا باندې لوړ ولوري خودل شوی یا تا باندې ولور ډیر اخیستل شوی دی.
د خوست یوه بله تنه مدني فعاله بیا له حکومتي ادارو غواړي چې د یو شمېر ناسم دودونو او ظالمانه پرېکړو په مخنیوي کې عملا اقدام وکړي.
نوم حلیمه احساس ده، نو زیاتره دیني علما نور چې دي نو باید دوی لومړی د خپل کور او کلي څخه دا پیل کړي چې څنګه باید د ناوړه دودونو رسم رواجونو مخه ونیسي. زیاتره نجونې د ناوړه دودونو رسم رواجونو ښکار کیږي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي عبدالقدوس وایي چې په بدو کې د ښځو ورکول د اسلامي ارشاداتو خلاف عمل دی.
اسلام د نگاهه قطعا دا نشته چې څوک په بدو کې خور لور وي. البته په خو دا مسایل وو، دا مشکلات رښتیا هم شته چې میراث کې کنه ونډه ورکړل شوې، لکه شریعت د نگاهه د اسلام د نگاهه ښځه خور لور دا په میراث کې داخله ده.
د چارو کتونکو وایي چې په اوس وخت کې نه یوازې په ټولنه کې په دودیز ډول ځینې ناسم دودونه شته چې د اجتماعي ناخوالو لامل کیږي، بلکې د حاجیانو لپاره ډېر لګښتونه په رواجي ډول د بېوسۍ باوجود مړو پسې سقاط، له حج وروسته او مړي پسې حتمي خیراتونه هم د خلکو لپاره کرار کرار د ستونزو یوه برخه ګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان د هند پاتہ سفارتکارانو د جاسوسي او ترګري تور لګولې. د دې هواد بارني چارو وزارت بیان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې نيزي خبر غونډې ده. د وینا پر مهال وویل چې په تورونو کسان کې شپږ د هند جاسوسي ادارې را او دوه نور بیا د انټلیجنس بیورو ایجنسي کارکونکي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د اورګاډو جنګېدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 50 ټپیان دي. د پولیسو چارواکي نواز خان مچالو لري ټول چې نن سهار د لانډي په سیمه کې فرید اکسپرس سپارلیک کوزولي چې زکریا اکسپرس تاسو سره وجنګیدلې. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم اولادونو ته حکم ورکړی چې د پاناما اسنادو په اړه د نوټسونو جواب دی د راتلونکي دوشنبه په ورځ عدالت ته ورکړي. په پاناما اسنادو کې وسوي چې د نواز شریف په لور مریم نواز، حسین او زویان زامن حسین نواز او حسن نواز په بهر ملکونو کې غیر قانوني کمپنۍ لري. نیټو وایي د افغانستان په شمال کې د امنیت پر مهال دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نیټو وایي په کندوز کې امریکایي عسکر سیمې له طالبانو پاکولو په لړ کې د افغان ځواکونو د تربیې مشورې او مرستې ماموریت په حال کې وو چې ورباندې ډزې وشوې. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار ویلي د شربت ګولې خلاصون د افغان حکومت لپاره لویه خبره ده او پاکستان باید په دې اړه د افغان ملت په احساساتو ځان پوه کړي. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي چې منډي حنیف اتمر نن په کابل کې د پاکستان د سفیر سره ولیدل او شربت ګولې د خلاصون موضوع سره بحث کړ. د افغانستان د کندوز سلګونو اوسیدونکو د امام صاحب د بندر په سیمه کې په یوه هوایي حمله کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په ضد مظاهره کړې ده. د برتانیې های کورټ حکم ورکړی چې د دې هېواد له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د پروسې شکل په اړه باید هرومرو په پارلمان کې رایه واچول شي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي په شام کې په ډرون برید کې د القاعده شبکې هغه لوړ پوړي غړي وژل شوي چې یو وخت د اسامه بن لادن سره نږدې اړیکې وې. د شام رکاسمه د اسلامي دولت وسوال لیډر زخر بیرته نیولو په کمپاین کې امریکا د ترکیې د رول په اړه له هغه هېواد سره په خبرو کې وویل.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زمليها میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق اميري درنه پيوزه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه پدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهروي. د الله پامان.